په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د نجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې. او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یاد پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شجدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په وروستیو ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال برید وشو چې روغ ترې ووتله. نوموړی له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپي شوې وه. نږدې دوه میاشتې مخکې د ښځو پر یوې بلې فعالې فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپي شوه. د تاوتریخوالي په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینې سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ 3 واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمه حیدری ووهل. سبا دغه لیګ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لور ته نن د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې لوبه کوي. دغه لیګ د سپتمبر په 24 کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هری رود لوبډلې نیمه پایلوبې ته تللې دي. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. دغلته مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي دغه راز غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقتو غازیوف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6 مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3 ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان دی کلای مک انانی چې خپله هم په کورونا ویروس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوي دي. او د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څانګې راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیل او د دی پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکي کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هېواد د ملي امنیت له سلاحکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هېواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړې، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د دغې شورا ویان فریدون خوزونو له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هېواد خپل هدف ته رسیدلی؟
ځینې اهداف تاسو تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي او بیا دا اهداف هغه نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې غځول کیږي.
ولې له طالبان سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هېواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سیند څپاندېدو بیا د دې سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بې کوره او نور زیانونه وراړولي، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، د نوبل د طب سږنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایټس سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړي. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه به په میاستو تیرېده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د جون په شیبو کې اونیزه خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. له بلې خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجد ډوال سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري به د افغان سولې او د دوه اړخیزې همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هېوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروی.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په دویمه ورځ به ښاغلی عبدالله د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاحکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دوی سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته د هند دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمایي همکاري د جلب او جذب لپاره غونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په سفر وتلې. خاغلی عبدالله د تیر میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربیره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې علي شورا د رسنیو مسول مجیب رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمېر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچي پلاوي یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نهو ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر اومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له نولسمې کلیزې سره برابره ده، خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کېږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې و، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو د خبريال امید زهیر ملپ د تفصيلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پایل شو خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده که نه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
دوی ویلی سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی وه او بن لادن بالاخره د منځه یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شوله او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړي.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي کامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي، لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 1.8 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلټونکو یا سیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2439 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شو دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1,500 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوې او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخیسته.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا د طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تېرېږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی، او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي، او دا هم ډېره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمور ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 1903 شمېرې له لارې پیغامونه راوستوئ. پیغامونه د همدې خپرونې په انترنت کې درته لولو. د امو سین څپاندېدو په دې سین پر دې غاړه ډېرو اوسېدونکي بې کوره او نور ځانونه وراړولي، خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وست نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پورې ته څېرمه لسګونه کورونه، څو جوماتونه او یو روغتیایي مرکز د سین د اوبو را څپاندېدو ویجاړ کړي. بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زئی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سین پر غاړه د ځپل شوو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپې ولسوالۍ د هزارتوقۍ کلي اوشت کلن اوسېدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د امو سین د اوبو طغیانې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د امو سین پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ته میرمن له خپلو 24 کلن او 18 کلن ماشومانو سره د امو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګور او انارو لاونو ډک ځنګل کې د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سین له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مرا در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیسته، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپناه سیوی دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې امو سین په هزارتوقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د امو سین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سلام میشه کې تخریبات درې امو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشو چې امو سین زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې امو سین زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سین په شورتي په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې امو سین د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. امو په مرکزي اسا کې تر ټولو زیات اوبلرونکی سین دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریا چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډېر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای منی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د نجیبی غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه یې پکې د میرمنو ته یې اوبښې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابره کړې. دا میرمن وایي د خپل یوازیني 28 کلن زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یوه کړې او هڅه کوي چې زوی خپلې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي. د نجیبی زوی هم په مالیزیا کې ماسټري اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر زلا په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینه زوی د سیالانو سیال شي. و څلويخ کله نن د جیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې 40 کاله وړاندې مړ شوه او په وینه بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وڅنډه کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له هغه میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
4 کاله کېږي چې زوی مې هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډېر شوق او مینه ښوونځي ولوستو او لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډېره خوښ یم چې خواري مې کړي.
له نجیبی غیبی سره اوس مهال شپږ وشنورې میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیبی پر وګو ده. نوموړی وایي اوس مهال په میاشتنی ډول 10 زره افغانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشحاله ده چې د نورو بیوسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی دی.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو 3 میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د طب جایزه سکال 3 تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټس سی ازیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. وروسته له دې چې د جایزې له ګټلو خبر شول دوی عکس العمل څه و دوی په دې اړه د نوبل ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیلي سمڅارونه اوروي.
هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس د 2000 د طب د نوبل جایزه وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی ویروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر پنځه اتیا کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. دی اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل له ویبپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل. د سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی. ځواب مې ورنه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په درېیم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه راپاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته ویې ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره تلیفوني تماس ونیول شو حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرتا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لورې ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه، په البرتا کې زما همکار د سهار په درې بجې ټلیفون را وکړ چې خبر مې کړي. ډېر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هیپاتایت سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل. په ولس کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې ده ته الهام ورکړ. د زیاتوي، یوه موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لویو ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څیړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څیړنه بشپړېږي لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو له پیغامونو
زه سید محمد نمیرم د بایغس ولایت غورما چولسوالی اوس پیلان د هرات په ریزنسي مجرین کې یم. نو زما پیغام دی چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خل کونډې واکمان دي ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه واورې کاغذ ما خبرونه دی ورته چې په بری سره رزمو صاحب نور مشرانو پرې دا وځ مشر دای کی دا والي صاحب نور ورته و درګه سره جواب نه وای رزمو ماجر نو معنا موږ ته دی کومه خو سي دا به خدای خلک ټیکا ټیکا دې د بدر دي نو کاوه
کندهار ولایت خبره کوم مزدا شیخ غنی فخر ډیر مزکو چانو ډیر هله ارزو د لوډ مسوبه دې کوم یو د خدمت وکي دغه سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې لاړون د کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والي تر وګرځولې نو مزه هله ارزو کوم چې موږ سره همکاري وکړي د په بچی کې پر موږ هغه هغه زور ان ودرې دې لاړون زینسته نغم ذکر سی دغه لمل کان خرج کې له غشت روانی تر وګرځولې لا کوم ان ذکر دي من غټ غټ نقشې پروات ولې د کارخانه د یو کارخانه فضا کې لس کارخانه جوړی دي نو زه پښتنه نه کې چې د غریبانو خرج کې دا د غریبانو خلک چیرې واړه دي چیرې ګولا چې کندار وسې دین کې د لږ کې بلې دي ټول عمر د لیکر کړی دي نو زه هله ورزو کوم چې دا خور دی دې دې چې خپل ژوند به یې واکړي خو دې به د تاریخ پرې دي نو زه دوم چې خپل د فرض غریبانو د پاره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې مو راسته ولې د موضوع په ارتباط لنن څخه نو لس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې. وسیق د بادغیس له بالامرغاب لیکلي امریکا ماته وخوړه که کامیاب وي نسبات او آرامي به وي جنگ به نه وي. قاسم زوک له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي. هره ورځ افغانان وژل کیږي. که چیرې طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربند به یې اعلان کړی وي. حکومت خو له مخکې د اوربند غوښتنه کړې او له خپله اړخه یې هم دې کار ته تیاری ښودلی، نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدل نافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي. په افغانستان کې ورستر بل ناملي زیاتیږي. له دوړو لورو څخه غواړو چې اوربن وکړي یا لکتر لګدي شخړې کمې کړي. عبد الله مبین له هلمند لیکي 19 کال امریکا جګړه ونه ګټله، ناکامه شو، افغانانو ته هم ډیر مالی او ځانی زیانونه واړول. کور مو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول، پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. د خبرونه دوه مینه مایت رسیدلې وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونۍ زی خبرونه مهیروي. که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونۍ زی خبرونه مهیروي چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه وروسته در تخبرو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. زموږ همکار اسدالله لودین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پېښه تېره شپه د شهر صفا ولسوالۍ په د مانده امنیتی پوستا کې رامنځته شوه. بلورتا د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماین یوې چاودنې یو ښځه او دوه سړي وژلې دي. د کاپیسا امنیت قمندانې وایي چې دغه کسان نن سهار پر لاره وو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ. د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبه ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر وخت ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6 مثبت راووت. د آذربایجان لوی ترنوالی وای د نګورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې د قرهباغ جلا غختونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلې. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېګله چې و اوسیدونکو په قاچاقي ډول راوړې و.
او مشکل دی چې اونیز خبرونه توار ورسېږي. ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړه لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوه. د دې سیالیو په پرانیست غونډه کې لسګونو لوبغاړو د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستي وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د فوټبال د غوړه لیگ په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور او جوزجان لوبډلې برخه لري. ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې. په الف ګروپ کې د هرات، بامیان او جوزجان او د غراس په بی ګروپ کې بیا کابل، بلخ او غور لوبډلې دي. یا د سیالۍ 9 ورځې دوام کوي. اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمور غلبورز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده، ځکه ګټونکي لوبډله به نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. سپین غر باسان او طوفان هریرود لا لوراب دي د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي. او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایټ رایډرز له چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبی انډینز لوبډلې د وپنزوس منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبی لوبډلې په لومړي توپ وهنې سره د سلورو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 190 منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا د هدف پوره نشو کړی. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټوله لوبډله وسوځیدله او 186 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونه ملمنه مهم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل دا اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر